سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې تاسو موخه کلا ساده رادیو نه اوري اوس د ازادي رادیو خبرونه څلور ساته دوام لري د سارل شپږو د مخام تر شپږو په لاندې څپوندو نه سي وش پنځه وش مترو او د مخام تر شپږو د سار تر شپږو په منځني څپه ټول شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وايي په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره زیاتو هڅو او همغږۍ ته اړتیا شته. امینه محمد د خبري پرون په نیویارک کې د ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرانیستې بحث پر مهال وکړي. هغه محمد زیاته کړه چې د افغان ښځو ملاتړ باید وشي او په هر فرصت کې د هغوی له حقونو واک او ونډې څخه دفاع وشي. دې غونډې ته د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایوي مشرې سیما هوس هم خبرې وکړې وی چې افغان ښځې په خپل کورونو کې بندیان دي. طالبانو تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو زده کړې بندې کړې او په اکثره موسسو کې د ښځو د کار مخه هم نیولې ده. د خیبر پختونخوا په ډیری اسماعیل خان کې د حکومتي ملیشه ځواک پر پوستې په برید کې لږ تر لږه لس ملیشي ځواکونه وژل شوي او دوه ټپیان دي. پاکستاني رسنیو نن د امنیتي سرچینو په قول وویل چې برید تیر ماښام پیل شو او د شپې تر ناوخته پورې دوام وکړ. امنیتي چارواکو ویلي دي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې لس ملیشه ځواکونه وژل شوي او دې ته په کتو چې د ټپیانو حال نازک دی احتمال شته چې د تلفاتو شمېره لوړه شي. تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی د دې برید مسؤلیت منلی دی. پرون د پاکستان پوز ادا کړې وه چې د خیبر پختونخوا په باجوړ ولسوالۍ کې د ټی ټی پی د یو قومندان او دوه ځانمرګو په شمول نه غړي وشالې وه. اوکراینی چارواکو نن ویل چې د اوکراین په دوو سیمو کې د روسیې په بمباریو کې دوه تنه وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د اوکراین د ختیځ دونیتسک په سیمه کې روسي پوځیانو په یوه پوسته برید وکړ چې دوه کسان یې وژلي او درېیم کس یې ټپي کړی دی. د دې سیمې والي وادیم فلاکشن وویل چې روسان یو ځل بیا عمدن ملکي تاسیسات، یوه پوستخانه او اداري په نښه کړي دي. د خرسون والي الکساندر پروکودین بیا نن په ټلګرام لیکلي دي چې د خرسون په جنوبي سیمه کې د خرسون ښار په ګډون پاوویشت سیمو کې د روسي ځواکونو د درنې بمباري په ترڅ کې پنځه ملکیان ټپیان شوي دي. پروکودین زیاته کړه چې روسي پوځیانو زیربناوي او د استوګنې سیمې په نښه کړې دي. د لبنان دولتي اژانس خبر ورکړی چې د هیواد په جنوب کې نن د خبریالانو پر یو مرکز د بمباري په ترڅ کې د رسنیو درې کارکوونکي وژل شوي. په بیروت کې میشت المادین ټلویزیون وویل چې په وژل شوو کې دوه تنه د دوی همکاران دي. المنار ټلویزیون چې بیا د حسابیا په سیمه کې د خپل یو کمرمین وسام قسم د وژلو خبر ورکړی. دا ټلویزیون د حزب الله ډلې دی. اسرائیلي ځواکونو تر دې بمباري مخکې د سیمې خلکو ته خبرداری نه و ورکړی. او د کرکټ د آسیا کرکټ د ایمرجینګ جام سیالۍ په ترڅ کې نن د افغانستان الف لوبډله په نیمه پایلوبه کې د هند له الف ټیم سره مخامخ کیږي. دا مسابقه د کابل په وخت ماښام په شپږ نیم بجو پیلېږي. د دې لوبو بله نیمه پایلوبه د سریلانکا الف او پاکستان الف لوبډله ترمنځ وشي. د دغه دواړو لوبو ګټونکي به پایلوبې ته وځي. د آسیا د کرکټ د ایمرجینګ سیالیو کوربه عمان دی چې فاینل به یې د اکتوبر په 28مه د پلازمېنې مقصد په جنوب کې د امارات په لوبغاړي کې ترسره شي. خبرونه مو واوریدل وړاندې سره د ماته نه واوریدل شي. وړاندې به راسره واورئ چې په ملګرو ملتونو کې یو شمېر ښځو د افغانو نجونو ښځو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او له طالبانو یې غوښتې دي چې دوی ته اسلامي حقونه ورکړي. خو آیا دا ممکنه ده چې په افغانستان کې له ښځو ټول حقونه واخیستل شي خو په نورو اسلامي هېوادونو کې ورکول کیږي؟
کوم قرات چې دوی د شریعت نه لري، حتی اسلامي هېوادونه یې پر ضد ودرېدله او په هغې باندې غبرګون وښوده.
ولې طالبان دغه ټول قانون ته غاړه نه کوي؟ همدلته راپور کې وایو په دې اړه باندې چې له افغانستانه ډېر خلک په تیښتې دي او کډوالۍ ته زړه ښه کوي. خلک وایي د کډوالۍ د نورو دلایلو په اړه به وړاندې په خپرونه کې جزئیات درکړو. کنر ته به هم مور شو په دې اړه باندې چې د وجرو دود یادا چې دیری دود څومره پاتې دی په دې اړه باندې جزیا در څو درو نور مطالعه مشته ملتیا مواره
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا مستری مشه په دې خبری خبرونه کې مو زفریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سم بلخت قربانی یو ملګری ملتونه وای په افغانستان کې لا ټولنی او حکومتولۍ د خزو شدید محرومیت په دغه هیات کې د خزو د حقونو په برخه کې ښکاره شاتک وګته کوي د ملګرو ملتونو د سربونشي مرستیال امینه محمد د خزو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو غونډه ته خبرو کې د خزو د حقونو د خوندیتوب لپاره پرګډو هڅو ټینګار کړي تفصیل حدیث پر دیس نورو
په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د خزو اونجونو د ناسم وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام ملګری ملتونه وایي د افغان خزو محرومیت په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې شاتک خي د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد پرون پنځشنبه د اکتوبر 24 د خزو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو غونډې ته په دې اړه وویل
په افغانستان کې له ټولنې او حکومت ولې د خصو شدید محرومیت دلته افغانستان کې د خصو د خونو په برخه کې کار شاتکی دا مهمه ده چې موږ په افغانستان او له هغه وړاندې د میرمنو د ملاتړ په برخه کې خپل شمنې عملی کړو او د هغوی د خونو د دفاع لپاره په هر ځای او هر فرصت کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړو
نوموړي ویل په افغانستان کې د خزو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره زیاتو هڅو او همغږۍ ته اړتیا شته د ملګرو ملتونو د خزو د برخې اجرایوي مشرې سیما بهوس هم د خزو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې ته ویلي چې میلیونونه افغان خزي اونجونې په افغانستان کې له لومړنیو حقونو بې برخې شوي او د زندانیانو په څیر ژوند کوي
موږ د هغو میلیونونو افغانو ښځو او نجونو د ویرې یادونه کوو چې له زده کړو راتلونکې او خپل غږ څخه محرومې شوي دي دوی اړ وستل شوي چې غلي شي او په خپلو کورونو کې د زندانیانو په څیر ژوند وکړي
طالبانو تازه د بشري حقوقو د اندېښنو په اړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي خو وړاندې په کرات ویدا کړی چې د ټولو په ځانګړي توګه د ښځو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي طالبانو په افغانستان کې په بیا واکمنیدو سره پر افغان جنو او خزو لزدک کړو او کار څخه د دوی راګرځولو په ګډون ګڼ محدودیتونه ولګول تازه د بریکس سازمان په شپږم سرمشریزه کې هم غوړو هیوادونو په افغانستان کې د خزو جنو او قومي لګکیو په ګډون د ټولو افغانانو د بنسټیزو حقونو پر ساتنې ټینګار کړی دی د خزو د حقونو فعال شکریا بارګزی وی پر افغان میرمنو او جنو د طالبانو لوري وضع شوی محدودیتونه له انساني او اسلامي اساساتو سره په ټکر کې دي
فکر کوم چې طالبان تر ننه پورې هم په دې باندې قانع نه دي چې په افغانستان کې د تعریف شوی حقوق د افغانستان د خلکو معلوم نه دي تر ننه نو زه فکر کوم چې طالبان ته هم په کار ده چې خپل پالیسیو کې بیا کتنه وکړي کوم قرات چې دوی د شریعت نه لري حتی اسلامي وادونه پر ضد ودرېدل او په غیر باندې خبرګون وخوده افغانستان یوازې نه اسلامي نظام نه دي نور اسلامي ملک نشتاتس کې د شیخ خلکو افغانستان لپاره وسی
د یادونه د چې ملګری ملتونو په داسې حال کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د سرګندونی کوي چې شاوخوا یو ونې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان ویلی چې یوازې په خبرو د طالبانو د ځپونکو اقداماتو مخه نشي نیول کېدای بلکې په دې برخه کې باید پیاوړي اقدامات وشي او حکومتونه له طالبانو سره حساب کتاب وکړي
په راپور کې مور د لچ ملګرو ملتونو ویلي وو په افغانستان کې لا ټولنې حکومت ولې د خزو شدید محرومیت په دغه هیات کې د خزو د حقونو په برخه کې ښکاره شاتک په ګوته کوي طالبانو په افغانستان کې انجونی لستکرو راګرځولي او د خزو پر کارې بندیز لګولې دي لدې سربیره خزو نشي کولای پارکونو ته لاړ شي عمومي حمامونو او جیمونو ته همدارنګه د خزینه ورزشکارانو په کار هم بندیز لګول شوی خو دا بندیزونه په داسې حال کې دي چې شمیر افغانې خزینه ورزشکارانې له خلیلیه کوماچو علي څخه غواړي چې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره وګوري او له هغوی وغواړي چې افغان خزو نجونو ته د ورزش او پسیالیو کې د ګډون اجازه ورکړي دوی وایي د طالبانو پادری کلن واکمنۍ کې له ورزش لری پاتې شوي او د وضعیت پر دوی ناوړه اغېز کړی او له رواني پلوه ځپل شوي ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو
د طالبانو د حکومت تر واکمنۍ لاندې کابل ته د نړۍ د نامتو سوکوهونکي محمد علي کلی د میرمنې خلیله کماچو کلی سفر او ورنه د یو شمیر ښځینه ورزشکارانو غوښتنې یو شمیر هغه خزینه ورزشکارانی چې د طالبانو د حکومت په څه زیاته درې کلنه واکمنۍ کې له ورزش لرې پاتې دي له خلیلا کماچو علي څخه غواړي چې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په لیدنه کې له هغوی وغواړي چې افغان ښځو او نجونو ته په ورزشي لوبغالو کې د ورزش او سیالیو کې د ګډون اجازه ورکړي. دوی زیاتوي چې د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې له خپلې خوښې ورزش لرې پاتې دي او د وضعیت پر دوی ناوړه اغېز کړی او له رواني پلوه ځپل شوي دي. د دوی له ډلې د جوجیت سو د رشتې یوې ورزشکارې ارزو احمدي ازادي راډیو ته وویل،
یعنی از تمام حق و حقوق من محروم هستیم در او کشور، یعنی در افغانستان ما
په دست یو هیواد کې چې خزی لخصل حقوق او هیلو یې بی برخی دی او په دست حال کې لپردی هیواد یو میرمن رزی او د همه غا هیواد کې ورزشی استیدیوم جوړوي یو عجیب کار دی. خوزه د یو ورزشکار په توګه له میرمن کلی څخه غواړم چې د طالب چارواکو سره په لیدنه کې د افغانستان د ښځو غوښتنې وړاندې کړي او اولیت ورکړي سو د کار او ورزش اجازه ورکړل شي.
انسان بتونه دوباره به ورزش به تحصیل خود ادامه بده.
د پارا اولمپیک د ویلچر هندبال او باسکټ بال برخې لوبغاړي وحیده نور هم ورته غوښتنه لري.
زما غوښتنه د ښاغلي علي څخه دا ده چې دیدم معلولینو انجنونو د پرزش باره کې د امارت اسلامي چارواکو څخه یو غوښتنه وکړه چې د برخه کې محدودیتونه لرې کړي، هم دې محدودیتونه ایسته کړي او هم دې هم پراختیا ورکړي د انجنونو ورزش لپاره.
د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې د نړۍ د پخواني دروندو وزني اتل سوک وهونکي محمد علي کلی میرمن خلیلا کلی د پنشن مې په ورځ د اقرب د میاشتې په درېیمه کابل ته رسېدلې چې د پیروزي په نوم د کابل په قرغې سیمه کې د فوټبال یو لوبغالی جوړ کړي. ویل شوي چې نوموړی په دغه شان د محمد علي په نوم یو ورزشي بنسټ هم پرانیزي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا ځلي واکمنېدو وروسته دوی د افغان میرمنو د زده کړو، کار، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو تر څنګ ورزشي لوبغالو ته د دوی په تګ او ورزش هم بندیز ولګاوه. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د اګست په نهمه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي وو چې طالبانو نږدې درې کاله افغان میرمنې له هر ډول سپورټي فعالیتونو منع کړي چې دا د هغوی له حقونو ښکاره سرغړونه ده او د بشریت پر وړاندې ممکنه جنایت بلل کېدای شي. د کارپوهانو دغې ډلې زیاته کړې وه چې د ورزش ملي او نړیوال بنسټونه باید د طالبانو له لوري په هر ډول سپورټي فعالیتونو کې د افغان میرمنو د بندیز په اړه پریکنده اقدام وکړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته وړاندې نړیوالو موضوعاتو ته هم تم کیږو، خو اوس یو د افغانستان موضوع راخلو. د کډوالو نړیوال سازمان وایي د اکتوبر په لومړیو دوو اونیو کې شاوخوا 1.5 لک افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د آی او ایم د راپور له مخې د سپتمبر میاشتې د وروستیو دوو اونیو په پرتله په دې شمېر کې 8% زیاتوالی راغلی، چې په ورته وخت کې له پاکستان راستانه شوي یو شمېر افغانان بیا وایي پاکستان کې له ستونزو سره مخ و، خو په افغانستان کې هم هوسانه دي او ژوند یې له ګڼو ننګونو سره مخ دی. تفصیل سنکه کرنورو.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وای د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه د اکتوبر تر 15 نیټې 1,513 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي، چې له ډلې یې 600 کسان په جبري ډول ستانه کړل شوي دي. د آی او ایم د تازه راپور له مخې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شوی راغلی چې دا شمېرې د سپتمبر میاشتې د دوه وروستیو اونیو په پرتله 8% زیاتوالی ښيي. په راپور کې دغه شان زیاته شوې، که څه هم د تیرو راپورونو له مخې ډېری افغانان د نیول کېدو له ویرې له پاکستانه وتل، خو اوس دغه افغانانو په شمېرو کې هم زیاتوالی راغلی چې د کور د کرایې او د خدماتو د بل ورکولو د توان نه درلودو له امله له دې هېواد افغانستان ته ستنېږي. دا یو ایم د راپور له مخې 50% افغانان د کور د کرایې او 40% د خدماتو د بل د تادیه کولو د توان نه درلودو او 10% د کار د نشټوالي له امله د پاکستان پریښودو ته اړ شوي. یو شمېر هغه افغانان چې په روان زیږدیز کال کې له پاکستان ستانه شوي دي هم دا خبره مني، وایي په یاد هېواد کې له ډېرو ستونزو سره مخ وو، له همدې امله خپل هېواد ته ستانه شول. یو له دوی څخه عبدالرحمن چې اوس په ننګرهار ولایت کې استوګندی ازادي راډیو ته وویل. خدا رسن شوی شکایت کوي وای په افغانستان هم مساندی او ژوند یې لګنوننګونو سره مخ دی. نو پاکستان یو بل تازه رسن شوی افغان عزیز الله چې په میدان وردګو ولایت کې اوسیږي وای
کله زیات دي صحت بس کې بیکاری دا روزګاری دا کې دي چې خاوب دلته پر کاولای نشو دا سره یو زمينه د کور زمته نه برابر کورونا ټول زړه کورونا دي جوړ کورونا نشته تورونو کورونو کې مړول دي خورونه ټول خراب نو د شمی خطره مشکلات بيخي ډیر دي.
د کډوالو د نړیوال سازمان یا یو ایم د راپول مخې ته 2023 کال د سپتمبر 15 میرا په دی خو نږدې ونیم لکه افغانان له پاکستان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي چې 40% یا څه باندې 2.5 لکه یوازې په روان زیږدیز کال کې دي. دا په داسې حال کې ده چې په 2023 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېر شمېر افغانان د بېکارۍ، بېوزلۍ، امنیتي ستونزو او په بېلابېلو برخو کې د طالبانو د محدودیتونو له امله یو شمېر هیوادونو په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شول چې هلته هم د اقتصادي ستونزو تر څنګ د دې هیوادونو د پولیسو لخوا د لازمو اسنادو نه درلودو له امله له ځورونې، نیونې او بېرته استونې له ګواښ سره مخ دي. د کډوالې نړیوال سازمان د تلی په دې شمه په یو راپور کې ویلي وو چې د روان 31 کال جولای تر سپتمبر میاشتې پورې ولکه 16,000 افغانان له خپل هیواده وتلي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو خو اوس هم منځني ختیځ ته ورځو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیځ له سفر وروسته لندن ته په دې نیت رسیدلی چې د منځني ختیځ شخړه له ډیپلوماټیکو لارو حل کړي. انتوني بلینکن په غزه او لبنان کې د جګړې پای ته رسیدو لپاره هیله مندي. همدا شیبه احمد شیبر سره په سټوډیو کې دا شیبر سپتا ستړي مشي کې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
مننه فریده جانې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن په لندن کې وویل چې په لبنان کې د اسرائیل او ایران ملاتړ حزب الله ډلې ترمنځ د شخړو د پای ته رسیدو لپاره د ملکیانو د خوندیتوب په خاطر ډیپلوماټیک حل لارې ته سمدستي اړتیا شته. حزب الله ډله واشنگتن د وی ترګر ډلې په توګه پیښنی او اروپای ټولنه د حزب الله پوځي څنګه په تور لیست کې شامله کړې ده. دا ډله د لبنان پر لوی جنوبي برخه واکمنه ده. په لندن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره تر دوه اړخیز غونډې مخکې د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمن اسفتی وویل چې د غزې په شمالي سیمو کې قومي تصفیه روانه ده چیرته چې اسرائیلي ځواکونو په روسي او نوي کې خپل پوځي کمپاین ګړندی کړی دی. انټونی بلینکن لندن ته د منځني ختیځ له سفره رسیدلی دی. دا په غزه کې د حماس د مشر یحیا سنوار تر وژلو وروسته سیمې ته د بلینکن لومړی سفر و. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ته بیترهګری ډلې په توګه پیښنی. بلینکن نن په لندن کې هیله ښکاره کړه چې د سینوار مرګ په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو زمینه مساعده کړي. شاغل بلینکن روانه اونۍ د منځني ختیځ د سفر پر مهال په لبنان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره هم غونډې لرلې. اسرائیل تیره میاشت د حزب الله ډلې پر ضد په لبنان کې پلي عملیات پیل کړل او هوایي بریدونه یې زیات کړل چې له امله یې 12,000 خلک د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. انټونی بلینکن وویل چې په لبنان کې د ملکي تلفاتو مخنیوی باید وشي او د لبنان پوځیان هم د جګړې په منځ کې ایثار نشي. اسرائیل وایي چې د لبنان د جګړې څخه هدف دا دی چې هغه په لسګونو سره بې ځای شوي اسرائیلیان چې د اسرائیل په شمال کې د حزب الله د توغندیو له امله خپل کورونه پرېښي دي بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا کونل اوسیدونکو وای په خای پاکلو کې مشترک حجرو شتون درلود او په همدې حجرو کې به د غمخاده پروګرامونه په ګډه تر سره کول او ټول کلیواله به ملمانه او مسافر هم په شریکه پالل. خو په افغانستان کې د جنگونو پایل کډواله یو د نفوذ زیاتې دو سره دغه پخوانی یو مهم دود پکې شوی. اوس په ډیرو ځایونو کې هر کور او کورنۍ خپله حجره او دیره لري او همدې کارونو د کورنۍ او کلیوالو ترمنځ واټن هم پیدا کړي. په دې اړه چې دغه دود ولې په پیکه کې دود یې نورې لتونې لسیمې په دې راپور کې ورو
د کونړ قومي مشران او عام سپینګری وای په خوابه په هر کلی کې یو مشترکه حجره موجوده و. د مړی ژوندۍ د اخترونو او نور پروګرامونه به پکې په شریکه تر سره کېدل. په وینا کې کوم مسافر او یا میلمه براغه نو ټول کلی به ورته ډوډۍ راوړل او په ګډه به میلمه پالنه کوله. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر ملک خان پاچا د پښتنو په سیمو کې د حجرو د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
حجره یوازې دې ته پاره نه و چې میلمه پکې کینی او پاتشي او خوري وسکي. حجره د یو ادب زانګو و. هر غزوان یو هلک یا د کورکشر چې په حجره سره مینه لري د پلار نیکه خوا سره به کېناستو. د سلمچي د آواز او دسترخوان د خورېدو سره آشنا و، د مشرانو نه د اورېدو سره به آشنا و، ذهین به و، تاریخ به راټولو، ادب به پکې و. د هغې تر څنګه د غیرت او د بادرۍ کیسې به پکې کېدلې. تر ناوخته به خلک مشغولېدل، د مشرانو به اورېده.
هغه راته وویل د حجرو دیوالونو ته به د بزګرۍ وسایل، مساله یعنی جانماز، توره، ټوپک، د ساز سرود او محلي موسیقي الې راځوړندې وي.
د حجرې دیوالونو پورې به پالکه، یو جغ، اخې، تبرګې، سامان چې به د پنجراخې پورې دا په دیوالونو پسې ځوړون، چارخانه به په هغه کې به تماکو پراتو، چلم به، سورمنګیا او سپین کټوریا به په نسکورو. زیاتو دیرو کې به مثال دا د رباب سیتار هم ځوړون، که بیا به په کومه حجره کې نه و. خان سره سه تار راولې، یو ساته مشغول کی سره در باپ راولې، د ګل او د سنوبر کی سیبه، سیفل ملک او د بدر جمال کی سیبه، د پنه د غیرت نډه کی خبره.
د خاغلی خان پاچا په خبره کشران به په ادب او احترام د مشرانو خوا کې ناستو، هم به یې تری خبرې زده کولې او هم به یې ورته خدمت ته ملا تړلې وه. هغه وایي په افغانستان کې د راغلي انقلاب او کډوالۍ سره د پښتني کلتور د جرګو، مرکو، مشورو او یو بل سره د زړه غوټو خلاصولو او تر ناوخته د ناستې او خوښیو ځایونه له منځه تللي دي. د کونړ بل قومي مشر حاجی سید عظیم خان هم ازادي راډیو ته وویل په هیواد کې د جګړیزو کلونو پیل کېدو وړاندې به ولسونو ډیر سخت کارونه په اشر کول او تصمیم به ورته په حجرو کې نیول کېده. د هغه په خبره د کلیوالو ترمنځ د یووالي، ورورولۍ او د مهمو پښتني دودونو د پالنې او ساتنې د دغو لرغونو بنسټونو ویجاړېدو سره ټولنې ډیر څه له لاسه ورکړي دي.
دا رواجونه اوس ختم شوي دي، اکثره ډیر کم ځایونو کې فکر کوم کې پاتې. خو دا زموږ د وطن دپاره یو غټ زیان دی. او پخوا د یو بل د احوال نه به خلک خبرېدل، مینه محبت به خلکو خپل منځ کې کېناستل، به یو ځای پاڅېدل، به یو د بل پوښتنه به کوله. اوس خو وروره څوک وزګار نه دي، والله چې ډېر مجبور نه دي، چا منډم څوک زر په اسانه نه ځي.
د ګډو او کلیوالي حجرو او په هغه کې جرګی مرکی یوازې په کونړ او ننګرهار کې لمنځه نه دي تللي، بلکې د کوزی پښتونخوا په ګڼو ځایونو کې هم دغه مهم دود تر ډیره پیکه شوی او یا لمنځه تللی دی. د پښتو ژبې تکړه لیکوال، شاعر او تاریخ پوه ډاکټر نورالامین یوسفزی وایي حجرو کې د ځوانانو د روزنې، ساتیری، جرګو، مرکو تر څنګ په پښتني ټولنه کې د شته ستونزو او شخړو هواري لپاره اصول، قوانین او حل لارې هم جوړې دي.
شپې به په حجره کې مجلسونه کېدل، د لرګي نه او د ټیکري نه به موسیقي راوتل. د راځي په مشرانو، د راځي د اکیډمي وه، په کې به چې د نو متالي جوړې دي، په کې به چې د روغې جوړې کې دي. د شپې به ځوانانو خپل تفریح کو، سندرې به ویلې، خپل زړه به سپکو، دې سره بلا فوک جوړ شوی دی.
له پیړیو پیړیو پښتنو ته حجري او میلمه پالنه په میراث کې پاتې ده. که څه هم چې اوس کلیوالي او ګډې حجرې له منځه تللې دي، خو په ځای هر کور خپله ځانګړې میلمستون جوړ کړي او په هغه کې د خپل وس په اندازه د میلمنو قدردانی کوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
دا اروزگان په ولایت کې د چوارو پخولو موسم د ځوانانو د تفریح او مجلسونو لپاره ځانګړی وخت دی چې د خلکو د خوښۍ او کلتوري ارزښت د څرګندونه کوي. د جوړو پخولو میله چې په ځایي ژبه ډډه بلل کیږي یوازې د ساتري فرصت نه دی، بلکې د خلکو لپاره د یو مهم کلتوري میراث په توګه هم ګڼل کیږي. ورزو په دې ولایت کې د هغو ځوانانو سره زموږ همکار خبرې کړي دي چې دوی جوار پخوي او دا میله جوړوي. خو دا چې جوار پخول د ورځې په کم وخت کې دوی کې په دې راپور کې چو زیات
بس نو دغه تقریبا شر دی چې برابر ډیر جواری دی.
دا اورزګانی ځوانان دي چې د جوارو په پخولو بوخت دي او د لرګیو یو لوی کورای ډاډه جوړه کړې او شاوخوا ور باندې راټول دي. د جوارو په خولو میله چې ځایي خلک یې ډاډه یا کوره بولي، د دې ولایت د خلکو لپاره یوازې د ساتیري وخت نه دی، بلکې کلتوري ارزښت لرونکی دود هم ګڼل کیږي. په اوسني موسم کې چې جواري دغلته حاصل ته لا هم نه دي رسېدلي او شیرایې نیولې ده، یوازې د ځوانانو مجلسونه یې ګرم کړي دي او د پخوانیو دودونو او کلتور د ژوندي ساتلو یو مهم فرصت هم ګڼل کیږي. دوشت کلن نعمت الله چې د اورزګان ولایت یو ځوان دی په دې اړه وایي:
ولا جوړو ته خو نو د موسم چراس بیا ځو، نو کله چې سره خوړل مونږ وکړو جماعت اوسه دغه څخه وروسته بیا جواري پخوو، نو اول بټ مات کو بیا وروسته جواري مات کو، نو ملګري دوستان راسره بیا په ګډه جواري سره پخوو، او بل وخت بیا مازګر دخوا چې مازګر مونځونه وسوله د ماښام خواته بیا چې بټ مات کړ بیا جواري پخوو، نو دغه دوه وخت جواري ښه خوند کوي، نو وروسته بیا نه کوي. فقط اول وار چې بټ ته ور واچولې دا جواري تشدد چې وچه کړله، وروسته بیا د فرنکار باندې پخیر اوبو ته ضرورت نهسته، بیا چې جواري چې د وخوړ بیا اوبه پسې څښلې دغه سخت خپل دغه بیا لټه مور ورته وایي چې دغه چې کله چې جواري مات کړل سپین دې کړله، نو بیا اوبو ته بیا چې دراوي چول بیا پخیر، نو دغه هم ډېر ښه خوند کوي، نو دغه داسې عکس چاوچانه دي خوښ دغه داسې په کور کې بیا پخیر.
ځوانان د جوارو په خولو میله د یو ځانګړي تفریح فرصت په توګه ګوري، چیرې چې دوی کولای سي په آزاده فضا کې د خپلو ملګرو سره په ګډه وخت تیر کړي او د ژوند له ورځني فشار څخه دمه واخلي. 25 کلن سردار ولی د اورزګان یو بل اوسیدونکی دی. دی وایي:
ولاړه جوړو میلې کوو، بس په اوته کې یو دوه ورځې وزو د سارا خواته، وزو د کاریزو خواته، د جواري پخوو، یا بس څلور پنځه کس سره یو ځای یو سره ځو، بس مرسکلانه سره څلور پنځه کس سره یو ځای ځو. دا جواري خو نو خوند د مازګر د خواو د ماښام د خواسته دی، بس میا مازګر وختي ما پښین ولاړ سو مازګر ځان ورسو، کني بیا ماښام چې موږ ډوډۍ سره خوړو د سپرلس یو ورس په جبانی بیا جواري پخو، نو هغه په بخارو کې هغه لاټیان موږ ته وای لاټیان په بخارو کې پخو، هغه نو بیا وخت کې هغه چې پخو مثال ماښام ور په سبل کو سره دی په خس لاټیان، نو هغه دا رقم یو ذات میلی چې د جوړو د دغه کوریا د لوري څخه هغه هغه شخوان کې ش په هیجه هغه سم مشکاره وو کې پرغه باندې ځوانان ګر سره راټول یو د کوریا د چې د کورنی کې په کور کې په هیجه کورنی زنانه ډیر خوري، او پر دغه باندې بیا موږ ځوانان مازګر ماشام سره راټول دغه شخوان دی وری.
ورزګانی مشران هم د دوته په درنسترګ ګوري او هڅه کوي چې ځوانان ورته وهڅوي څو د خپلو نیکګانو د دودونو او رواجونو درناوی وکړي. د اورزګان یو ځایي اوسیدونکی خان محمد وایي:
نو موږ چلته ورسو کله کله منځه وخت او پلان منځونه ورته وکړو، بعد هغه بیا یو بټ سره راټول کو، کورا بالا کو، بلکه بالا کو، بټ جواري پر کښېږ دو، نو بس چې دانه دانه په خېژه کله یو امنی پر جوړې سي، مثلا یا داسې نه ملګری دوستان یو دابل سره شوخی کوي، اوس دابل سره حمله کوي، هغه وایي زه نسم په خواله زما لاسونه راسوځي، نو بس داسې په طبیعت سره په خوشحالي په خندا سره پخوم. یا ملګري دوستانو ډیر کړلی دي، یا دا خو نو په پیسو نه دي، دا دغسې بې قیمته دي، نه قیمت والا چې کله په بازار کې څوک خرڅي هغه نو قیمت به یو دا چې موږ ځای ورسو هلته خپل مات په شرک جواري پښ قیمت په خې کو، یا دا پیسې قیمت نه لري، به دغسې ملګرو دوستانو یاران سره ورسو. بس
د جوارو په خولو میله د اورزګان د خلکو لپاره یوازې یو تفریحي موسم نه دی، بلکې د یو کلتوري میراث ساتلو یو ژوندۍ دود دی چې له دې لارې د خلکو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او د خوښیو د رامنځته کولو یو مهم عنصر هم ګڼل کیږي.
یو ګړی پورته انتظار شو چې دا
Той ме нима и кирпи.